والليل إذا عسعس أو چکلها غرس ستیگی په عسعس کې دوه معنی دي. په عربی کې ځینې الفاظ داسې وي چې د هغې اپوزټ معنی هم وي، یعنی تلل هم او راتلل هم، چې کله ځي او چې کله راځي. نو زیاته معنی دا ده چې کله هغه ځي یعنی رخصتیږي، ځکه چې مخکې دی والصبح اذا تنفس او په سحر باندې چې کله هغه سا اخلي. شپه لاړه او ورځ راغله، او دا دومره غټه تبدیلی چې راځي دا د هغه مالک د کولو سره کیږي، او هغه په هر څیز باندې قادر دی، د ستورو په گردش باندې او د ورځې او شپې په راوستلو باندې. شپه لاړه او ورځ راغله دا دومره غټه تبدیلی ده، د ستورو دا سفر کول، دا غوی را ختل او بیا پټېدل، دا ډیره لویه تبدیلی ده. او ځینې مفسرین وایي چې دا هغه زمانه ده کومه چې د عیسی علیه السلام او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په منځ کې وه، او په هغې کې یو پیغمبر هم نه و راغلی. نو هغه داسې ده لکه ستوري چې دي، د ستورو دومره رڼا نه وي چې هر شی په نظر راشي، ستوري هسې زلقیږي. یعنی په هغه ورځو کې چېرته یو نیم کس و چې هغه په صحیح لاره و، شپه وه او د هغې نه پس د سحر رڼا شوه او سحر سا اخلي. د سحر وخت داسې فرش یعنی تازه وخت وي، هر شی را پاسي، چهل پهل شروع شي. نو دا داسې ښایسته انالوجي ده چې سحر سا واخیستو، په دې قسمونه وخوړل او ای فرمایل چې انه لقول رسول کریم. د انه ضمیر سو طرف ته ځي، وروسته خو سو خبره نه ده شوي، ځکه چې کله یو ضمیر راځي نو د هغې نه مخکې سو خبره شوې وي او د هغې نه پس بیا ضمیر راشي. لکه موږ چې وایو چې حامد راغی او هغه خوراک وخوړو، نو دلته د هغو اشاره حامد طرف ته وي، لیکن دلته خو سو خبره نه ده شوي، نو دا خبره بیا سو طرف ته ده. نو موږ ته د دې خبرې پته لګي چې په هغه زمانه به داسې وو چې د قرآن کریم په باره کې به خلکو دومره ډېر ډیسکشنز کول، بحث او مباحثه به وه په قرآن پاک باندې چې دا د چا قول دی، دا شاعر دی یا دا کاهن دی، دا جادو دی. په دې باندې داسې ډېرې خبرې شوې وې چې دلته دا خبره هم ونه شوه چې قرآن دی، بلکې او فرمایلې شول چې انه بشکا یعنی دا قرآن دی، لقول رسول کریم یقینا قول دی د یو رسول عزتمن. د کریم مطلب دی آنریبل یعنی معزز، او د دې اشاره جبرائیل علیه السلام طرف ته ده. دلته هغې ته د وحی حقانیت بیان کړو چې دا وحی رښتیا ده، ځکه چې دا د الله تعالی د طرف نه راغلی ده. او څوک انسان دا کوشن کولی شي چې د دې څه دلیل دی چې دا د الله تعالی د طرف نه ده؟ نو د دې دلیل دلته کې بیان شوی دی، ځکه چې کله موږ حدیث وایو نو په حدیث کې یو چین وي، سلسله وي، چې فلانی د فلانی نه اورېدلی وو او دا غو سره ملاقات کړی وو او دا غونه براه راست یعنی ډایرکټ واورېده، او هغه دا غو سره ملاقات وکړو، دا غونه واورېده، د صحابي سره ملاقات وکړو، او صحابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وکړو، او دا غونه واورېدانو. دغه شان یو چین وینو. د قران کریم چین څه دی؟ د قران کریم وحی راوړو ول څوک دی؟ د الله تعالی د طرف نه. او دا خبره ډیره ضروری ده، ځکه چې بعضی خلک شته لکه پرویزی فرقه چې ده، دا غي دا خیال لی یا ځینې داسې خلک دي چې یو شی په عقل باندې پوره کیږي او چې په عقل کې راځي نو صرف هغه مني، او چې کله یو شی د عقل لپاسه وي دا غي په عقل کې نه راځي، نو دا غي نه هغي انکار کوي. او په غي کې یو شی فرشته هم دي، هغه خلک چې غي هر شی په عقل باندې تلي چې فرشته نشته دي، دا خو فورسز او نیچر دي، فرشته نشته دي. نو بیا هغي د دې په باره کې سوای چې وحی بیا چا راوړه، وحی راوړو وال سوکو، هغي وای چې وحی فرشته نه دراوړي، چې دا وحی سره به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زور ډایرکټ کنیکټ شو، د الله تعالی سره به کنیکشن جوړ شو، او بیا به دا الفاظ دا غو د زړه نه وتل. نو ګورئ، د قرآن دا آیت ډیر ضروری دی چې انسان په دې لینک پوه شي، کوم چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جبرائیل علیه السلام سره وو، هغه هلته بیان شوی دی چې د دې وحی راوړو وال رسول چا چې به پیغام راوړو هغه معزز دی، هغه آنریبل دی، او هغه هیڅ چرته هم دروغ نه وایي. عزتدار انسان د دروغو نه پرهیز کوي. او د دې دا مطلب نه دی چې دا قرآن د جبرائیل علیہ السلام قول دی. په کلام او قول کې فرق دی. کلام چې وی نو هغه ډایرکټ د چا کلام وی، لکه چې تاسو وایئ چې دا د چا کلام دی، او قول چې وی نو په هغې کې څوک د چا خبره بل ته ورسوي چې دا د هغو قول دی. او د رسول مطلب دی میسنجر، پیغام رسول والا. نو میسنجر ته چا پیغام راوړي، پیغام د هغو خپل نه وي، پیامبر د بل پیام راوړي، نو هغه پیغام راوړو والا و، هغه کلام دا غونه و. د قسمونو نه پس دا خبره وشوه، او دا خبره ثابته شوه چې دا قرآن د الله سبحانه و تعالی د طرف نه جبرائیل علیه السلام له ورکړی شو. او هغه څنګه فرشته ده؟ ذی قوت، ډیر قوت والا. هغه فرشته قوت والا ده. دلته دا خبره ولې وشوه؟ ځکه چې څوک دا سوچ ونه کړي چې کیدی شي چې دې فرشتې نه چا وحی پټه کړي وي، او یا یې په کیسو اډ کړي وي، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته را رسولی وي. نه، هغه ډیره قوت والا ده. نو شیطان هم دا همت نشي کولی چې دا او په خوا تیر شي. او هغه داسې قوت والا دی چې هغه د یو وزر سره ټول کلی اوچت کړی و آسمان ته، او بیا ښکته را غورځولی و. د لوط علیه السلام ټول کلی په یو وزر اوچت کړی و، او بیا یې الټه کړی و. عند ذی العرش مکین، د عرش والا په نزد مکین دی. د مکین معنی ده چې هغه ته نږدې دی، هغه ډیر اوچت مقام والا دی. دا هم مطلب دی، او دا څومره غټه خبره ده د سوچ چې جبرائیل علیه السلام د ټولو فرشتو سردار دی، او د ټولو نه زیات قوت والا دی، او د الله تعالی په نزد دغه ډیر اوچت مقام دی. دلته موږ ته پته ولګېده، او بل دغه څو خصوصیت موږ ته بیان شو، یعنی هغه معزز هم دی، نمبر 2 هغه قوت والا هم دی، نمبر 3 د الله تعالی په نس اوچتی مرتبه والا هم دی، او مطاعین دی. یعنی دا خبره منل کیږي، دای سلورمه کوالټی ده، او ثم امین، او هلته غا امانتدار هم دی. دلته د جبرائیل علی السلام 15 کوالټیز بیان شوی دی. مطاع وای چې دا حکم چلیږي په فرشتو باندې، هر فرشته دا خبره منی چې دې حقیله سو کم ورکوي. د دې مطلب دی چې دا غو کمانډ دی، ځکه چې دې سردار دی د ټولو فرشتو، دا غي لیډر دی، او دا هم چې امانتدار دی. یو خو د دو خبره هم اورېدلې کیږي، او دې امین هم دی. یعنی څوک دا سوچ نه کوي چې د دو طرف ته خو څوک هم نشو راتلی، او د دو په مخ کې خبره نشو کولی، چرته داسې نه وي چې دو پکې په خپله سوکمې کوزی کړی وي. نو دا هم پاسیبل نه ده، ځکه چې هغه خو ډیر امانتدار دی. الله اکبر. او د دې نه تاسو ته د دې پیغام پته چلیږي، ځکه چې د الله تعالی سره به د قرآن څومره لویه مرتبه وي، چې الله تعالی دومره لویه فرشته چوز کړي وه، منتخب کړي وه، نو د هغه دومره اوچت مقام دی. د الله تعالی په نس چې هغه د عرش سره نږدې اوسیږي، د هغه مکان هلته دی. دویمه، د هغه مرتبه ډیره اوچته ده، او د هغه خبره اورېدلې کیږي، او هغه ډیر امانتدار هم دی او معزز هم دی. هغه خپل میسنجر جوړ کړو، او د چا طرف ته ولېږو چې څوک په انسانانو کې بس دی، چې څوک په فرشتو کې بس دی، نو هغه منتخب کړو په فرشتو کې، او چې څوک په انسانانو کې بس دی، نو هغه جوړ کړو پیغام خسته والا. د دې نه تاسو ته د دې قرآن د اهمیت پته لګېدی شي، چې کله یو بادشاه هم خپل خاص پیغام چاته لیږي، نو هغه بیا څوک منتخب کوي، چې څوک امانتدار وي، چې هغه ته پته وي چې دا زما خاص بنده دی، دی به زما کار پوره کوي، او ښه د ذمهدارۍ سره به یې پوره کوي، او چې د چا د بادشاه سره اوچت مقام وي، نو هغه به لیږي. نو الله تعالی دا فرشته چوز کړه. نوری هم ډیری فرشتې دي، لکه عرش چتول والا، دغه شان کرامن کاتبین هم دي، منکر او نکیر هم دي، ملک الموت هم ده، او نوری هم ډیری دي. لیکن کوم مقام چې د جبرائیل علیه السلام دی، نو هغه د بل یوې فرشتې هم نه دی. دغه خبره ټول اوري، او چې کله الله سبحانه و تعالی د چا سره محبت کوي، نو هغه جبرائیل امین ته فرمایي چې زه د فلانی سره محبت کوم، ته هم داغو سره محبت کوه، او بیا جبرائیل علیه السلام داغو سره محبت کوي، او بیا هغه نورو فرشتو ته وفرمایي چې ای فرشتو، الله او جبرائیل د فلانی سره محبت کوي، او تاسو هم داغو سره محبت کوي. او هغوی دا نه وایي چې ښه ولې محبت کوي، موږ ولې محبت وکړو. اوله موږ ته وجه بیان کړئ چې چې هغه سړی داسې څه کړی دي. بیا هغوی هم د هغو سره محبت کوي. نو سوچ کوئ چې دا فرشته به څومره عظیمه فرشته وي چې هغه هیڅ کمی زیاتې نه دی کړی په دې وحی کې. دا هغو خبره د اسمانه پورې منلې کېږي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په معراج باندې هم دې فرشتې بوتلی وو. نو د هغو څومره غټ عزت دی او دا په ذریعه دا قرآن مونږ ته را رسېدلی دی. او که مونږ بیا هم د دې قرآن په عظمت پوهه نه شو او بیا هم مونږ دې قرآن له خپل حق ور نه کړو او د دې په قدر پوهه نه شو نو بیا دا څومره غټه بدنصیبي ده زمونږ. وما صاحبکم بمجنون. او دویم کس چې دې قرآن په چین کې دی او د هغو نه دا قرآن مونږ ته را رسېدلی دی نو هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. اوله جبرائیل علیه السلام طرف ته راغی او د هغې نه پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم له راغی. نو د هغوی په ذهن کې چې کومې خبرې وې نو هغه خبرې اډرس شوې. تاسو وایئ چې دی مجنون دی، لیونی دی. وما صاحبکم بمجنون. او نه دی ستا ملګری مجنون. داسې ولې وفرمایلی شول؟ دا نه دی ویلی شوي چې زموږ پیغامبر مجنون نه دی. ستاسو ملګری هغه خو په تاسو کې اوسېدو. کچرې هغه مجنون وې نو ولې تاسو ته به پته نه وه؟ هغه خو څلوېښت کاله وو په تاسو کې. نو هغو چېرته د لیونتوب خبرې کړې وې؟ په تاسو کې دومره اوسېدلی دی چېرته تاسو د هغو د خولې نه داسې څه خبره اورېدلې ده؟ ولقد رآه بالأفق المبين. او لکه ما چې درته ووایې چې په حدیث کې چین ته کتلې کېږي نو د یو راوي نه د بل پورې دې خبرې ته کتلې کېږي چې آیا دا چین میلاویږي هم او که نه. که چېرې د هغه راویانو د یو بل سره ملاقات نه وي شوی، چین یې نه میلاویږي، نو هغې ته ویلی شي چې دا حدیث ضعیف دی، لینک میلاویدل ضروری دی. نو آیا چرته نبی کریم صلی الله علیه وسلم جبرائیل علیه السلام لیدلی هم او که نه؟ ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې جبرائیل علیه السلام زما طرف ته وحی راوړي. دلته الله تعالی د هغه خبرې تصدیق وکړو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم جبرائیل امین لیدلی وو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوه ځله جبرائیل علیه السلام په خپل ملکی صورت کې لیدلی وو، د فرشتې په صورت کې. په اولنی ځل چې کله په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې وحی نازله شوې وه او هغه د حرا نه لاندې راتلو، هغه وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو آواز اورېدلی وو چې ای محمد. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ایسته بیسته وکتل نو هغې هیڅ څوک ونه لیدو. او چې لږ مخکې لاړو نو بیا آواز راغی چې ای محمد. بیا یې اخوا دیخوا وکتل خو څوک ورته په نظر رانغی. چې په درېیم ځل باندې آواز راغی او چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سر اوچت کړو نو ټول آسمان ډک شوی وو د هغه فرشتې د وزرونه. نو هغو ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا هغه فرشته ده چې زما طرف ته په حرا کې راغلی وه. او چې په دویم ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم په معراج باندې تلی وو نو هغه وخت جبرائیل علیه السلام په ملکی صورت کې نه وو، په انساني صورت کې به وو او یا به په بل صورت کې وو. خو چې کله اووم آسمان ته ورسېدو چې سدرة المنتهی ته ورسېدو نو هلته دوباره جبرائیل علیه السلام په خپل اصلي حالت کې شو. نو هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوه ځله د خپلو سترګو سره لیدلی وو. نو ځکه دا خبره ډیره اهم ده. داسې نه ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هسې خبره کړې وه، او داسې هم نه ده چې ګنې هغو ته دوکه شوې وه یا په خبره نه وو پوه شوې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه په پوره روښانه افق باندې لیدلی وو. نه هغه سو کمره وه، نه سو غار وو چې هغه نه شو لیدی. جبرائیل علیه السلام په افق باندې وو او دا هغو شپږ سوه وزرې وې. د هغو نه افق ډک شوی وو، یعنی د هغو د وزرو نه. دومره لویه فرشته ده هغه. او بیا د سوره مدثر آیتونه نازل شوي وو. نو هغه سو مجنون نه دی، هغه واقعي چې جبرائیل علیه السلام لیدلی وو. وما هو علی الغیب بضنین. او نه دی هغه بخیل په غیب باندې. او ظنین داسې بخل نه دی لکه چې بنده په مال کې بخل کوي. یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم بخیل نه و د انفورمیشن په شیر کولو کې. په دې باندې تاسو ډیر په اسانه پوهېدی شئ. په نن ورځو کې نن هم داسې خلک شته زمونږ په خوا شا کې زمونږ په خوا شا کې هم دي چې کله هغې ته د سوسیس پته ولګي نو هغې وایي چې بل هیڅ چا ته د دې پته ونه لګې دی چې دا علم صرف زما سره وي کو هغه د پخلي د جوړولو څه طریقه وي یعنی کو ریسپی وي یا کو هغه خپلو بچو له ټیوټرینګ کول وي او کو هغه بل له خیر سو کار وي کو هغه سو سیل وي کو چاته سو شی میلو شوي وي هغوی هغه شی پټوي کو هغه د هغوی نوکر هم وي ځکه چې بیا به یې بل کس سمانه واخلي دا دی بنین نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې نه و دا خو زموږ زړونه واړو او ډېر تنګ دي مونږ بل ته په خیر رسولو کې داسې بخل کوو چې داسې صرف زما د حده پورې وي چې بل چا ته ونه رسي نو ستاسو ملګری خو داسې نه دی چې په غیب باندې بخل وکړي الله سبحانه وتعالی هغو ته د غیبو خبرې ورکړې وې او چې هغو ته د هغې په باره کې پته ولګېده نو په هغې کې بالکل بخیلي نه ده کړې هېڅ یې هم نه دي پټ کړي هر څه یې ښه صفا صفا ستاسو په وړاندې کېښودل هغوی به ورته وي چې دا خو کاهن دی یعنی نجومي دی نجومیان خو داسې بخیلان وي هغوی کله چاته سوخی د هغې په ذریعه خو هغوی د خلکو نه پیسې اخلي فیس اخلي او خپل کارونه چلوي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو دا علم خلکو له فری ورکوو مفتي ورکوو وما هو بقول شیطان الرجیم او مونږ شاته هم ویلي وو چې وما هو بقول کاهن مونږ په یو کم دیرشمه سپاره کې ویلي وو او دا د شیطان مردود هم قول نه دی که څوک ووایي چې د دو طرف ته خو جنات راځي لکه څنګه چې د ابو لهب ښځې ویلي وو چې کله یو څو ورځې وحي نه وه راغلي استغفر الله نعوذ بالله هغې وې چې ای محمد ولې ستا شیطان تو پرېښود دی نو دا د چا شیطان قول نه دی ولې شیطان چاته د نیکۍ خبرې کوي شیطان چاته د توحید خبرې کوي نو ولې شیطان خلکو ته نیکۍ خبرې کوي نو هغه داسې هم نه دی دا ټول تعریف د هغه وحي دی چې وګورئ دا وحي څومره عظیم شی دی د دې راوړو والله څومره عظمت والله فرشته وه او د دې اخیستو والله په زړه باندې او هغه دا تاسو ته مخکې در رسولو والله څومره عظیم شخصیت دی هغه هستۍ ته وګورئ هغه خو ستاسو خیر غواړي هغه بخل نه کوي چې دا به صرف زما سره وي هغه خو تاسو ته دا خیر در رسوي او هغو ته دا چا جن یا شیطان نه ده رسولي دا خو د الله تعالی د طرف نه ده فأين تذهبون اوس دا صرف دولس زونه دي مګر په دې کې ټوله قصه ده تاسو بیا کوم خواځئ دا قرآن پرېږدئ د دې نه لرې لرې تښتئ د دې نه په غفلت کې اوسئ مونږ په سوره نجم کې ویلي وو چې په دې باندې تاسو تعجب کوئ تاسو خاندئ راخاندئ تاسو په نورو سیزونو کې مشغول شئ او د دې سره وخت نه تیروئ مدهنون هم راغلی دی په سوره واقعه کې نو تاسو په دې کې سستی کوئ دا پرېږدئ د دې نه مخ اړوئ د دې نه غافلان یئ دې ته خو د الله تعالی رسۍ ویلی شوي ده دا خو د الله تعالی رسۍ ده چې څوک د دې پیروي کوي نو هغه به په هدایت باندې وي او چې څوک دا پرېږدي نو هغه به ګمراه شي تاسو د دې نه لرې لرې تښتئ چې هی څوک مو د دې طرف ته راونه بلي چې راشئ او دا ووایئ الله تعالی فرمایي چې فأين تذهبون تاسو کوم خوا روان یئ او دا د الله سبحانه وتعالی ګیله ده د انسان نه کوم خوا روان یئ تاسو الله تعالی تاسو ته د خیر پیغام راولېږو په دې کې ستاسو جنت دی دا د ستاسو د جنت لاره دا به تاسو جنت ته رسوي او تاسو د دې نه پټېږئ د دې نه تښتئ هی چېرته ویل راته پېښ نه شي هی 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 په دې کې خو ګنټې لګي زمونږ نه به ټول کارونه پاتې شي مونږ خو ځان له بیزي یو لږ سوچ خو کړئ که نه په دې کې خو ستاسو دپاره د خیر پیغام دی او تاسو د دې نه تښتئ د الله خبره پرېږدئ نو کوم خوا به ځئ بیا به کوم آسمان تاسو د پناه درکوي کوم خوا به ځئ او نن خلک د دې نه ځانونه پټوي چې چېرته دا راته لوستل پېښ نه شي چې چېرته په دې باندې پوهه نه شو ځکه چې بیا به راته عمل کول وي حالانکه ټول سکون په دې کې دی د زړونو ټول اطمینان د الله په ذکر کې دی دې ته خو تطمئن القلوب ویلی شوی دی په دې کې یخوالی دی سکون دی پکې بنده کله په میوزیک کې سکون ګوري، کله انسان په ګناهونو کې لذت محسوسوي او په ګناهونو پسې ګرځي، د الله تعالی نافرمانۍ طرف ته منډه وهي او سوچ کوي چې ټوله مزه په دې کې ده، هلته بې قراري ده او بې سکوني ده، هغه خو تیاري دي، هغه خو وحشت دی او دا خو رحمت دی. دې ته الله سبحانه وتعالی په خپله الرحمه ویلی دي، دې ته هدایه ویلی دی، دې ته النور ویلی دی، لیکن هغوی نور پرېږدي او په تیارو کې ټکرې خوړل غواړي. فأین تذهبون، چې څوک دا پرېږدي نو په تیارو کې به ټکرې خوري، د هغو دپاره به بیا د تیارو نه علاوه هیڅ هم نه وي. نور خو دلته دی او تاسو نور پرېږدئ او تیارو ته ځئ. څومره ډېرې ګیلې دي د الله تعالی په سوره زمر کې په آیه نمبر 29 کې راغلي دي، بل اکثرهم لا یعلمون. په سوره فاتر آیه نمبر 3 کې راغلي دي، فأنا تؤفكون. په سوره الحاقه آیه نمبر 42 کې راغلي دي، قليلا ما تذكرون. او په سوره نمل آیه نمبر 60 کې راغلي دي، بل هم قوم يعدلون. او دلته دي، فأين تذهبون، دا سوال دی، دا سوال دی ستاسونه، فأين تذهبون، کوم خوازی دا قرآن پرېږدی، کوم خوازی د الله د یاد نه او خپله لمن بچ کوی او ځی. په دې کې خو د الله تعالی یاد دی، د الله تعالی ذکر دی، دا خو نصیحت دی، یادګیرنه ده چې د نصیحت نه وتښتئ نو په دنیا کې به ورک شئ، څوک به درته یادوي بیا، څوک به مو واپس راولي بیا، څوک به مو راویښوي بیا، ادو به پاتې شئ، راشئ دې طرف ته. ففروا الی الله، په سوره زاریات کې دي، فرار بیا مومئ الله طرف ته. الله تعالی فرمایلی دي کنه چې راشئ الله تعالی طرف ته را منډه کړئ، کوم خوا روان یې. چې کله یو بچی د مور او پلار نه تښتي، د هغوی نه بدزنه شي، هغه وایي چې دوی ما کنټرول کوي، ما ته وایي چې داسې کوه هغسې کوه، سهر سهر مې پاسوي او سکول ته مې لیږي. چې یو بچی داسې وایي نو مور او پلار ورته وایي چې دا کوم خوازی، که بهر دنیا ته لاړې نو خوار به شي، ستا سلامتي ستا د مور او پلار سره ده. او ګورئ، د الله تعالی سره خو تشبیه نه شي ورکړی کېدی، دا خو هسې یو مثال دی د پوهې دپاره. نن د دې امت حالات داسې دي چې هر څه ترېنه هېر شوي دي، د خپل نبي ټیچینګز، د هغو تعلیمات. نن زموږ محفلونه وګورئ، که چېرته لاړ شئ وګورئ نو د هغې سره زړه ته ډېر غټ تکلیف میلاو شي، زړه پرې کړی شي، زړه به چین شي. د ښځو لباس چې بنده وویني نو حیران شي چې دا مسلمانان دي، میوزیکي غوږونه شلوي، ټول خلک په مکس ګیدرینګس کې ناست وي او خنداګانې کوي او چاته بالکل احساس نه کیږي. داسې غفلتونه دي، هیڅوک په دې خبره نه دي خفه او نه د چا سره فکر شته چې دا مونږ څه کوو، دا مونږ کوم خوا روان یو. چې یو قوم، یو امت د موسیقۍ شیدایي شي، نو بیا د هغوی زوال شروع شي. د غټو غټو بادشاهانو تاریخ وګورئ، هغوی د راګ او رنګ عادي شوي وو، نو د هغوی زوال بیا شروع شو. دې امت قرآن پرېښودو او په ګانو کې ولګېدل. سامیدون دې ته هم ویلی شوی دی، په ګانه بجانه کې ولګېدل، قرآن یې پرېښودو او کېناستل. فأین تذهبون، کوم خوا روان یې، کوم خوا دا امت په دې وخت باندې روان دی؟ چېرته سوچ مو کړی دی؟ زړه جاړي په دې خبره چې په دې خلکو څو شول. داسې ودو دي چې د هغوی سره خو د سره احساس نشته، ودو نه دي بلکې مړه شوي دي. داسې نه ده چې د هغوی څوک یې خبرو واله نشته دی. که نور څه نه وي، نو د دنیا حالات د ویښېدو دپاره پوره دي. خلک د لوږې نه مړ شو، داسې ظلمونه پرې کېږي، قتلونه عام دي، د وړو د جړا آوازونه دي، خو د چا سره بالکل احساس نشته دی، څوک نه راویښېږي. د لږ وخت دپاره سوچ وکړئ، د یو مسلمان او کافر په منځ کې هیڅ فرق نشته دی. دا څه وشول زموږ په مجلسونو باندې، کوم خوا روان یو مونږ؟ زمون خدا کار وو چې مونږ به نورو خلکو ته لاره خیو، لیکن زمون نه خپل لاره لاړه هیره شوه. چې کله د یوې کشتۍ ملا خپله کشتۍ ډوبوي، نو د مسافرانو بیا څوک وي بچ کول والا؟ داسې مجلسونه دي چې د هغې په لیدو سره خوبونه لاړ شي، ختم شي. چې دا څنګه حالات دي؟ امت ولې داسې ودو دی، مدهوش دی؟ د قرآن مجلسونه وران دي او کلبونه آباد دي. مسجدونو ته وګورئ، مسجدونه ویران دي د الله تعالی د ذکر مجلسونه وګوري پاغي کې سمره رشته او مهندی او د ډولکو مجلسونه وګوري دا زمونږ بدنصیبی ده چې لار رانه ورکه شوه دا هغه لار ده چې د الله تعالی د طرف نه راغلی و هغه आवाज ورکوي چې فاین تذهبون خو مونږ په خپل مخ روان یو د کله راسي مخپل لار پریخي ده د سیده لار نه وتلیو او احساس مختم شوی دی الله سبحانه وتعالی مو بیا هم بلی لکه یو بچی وي هغه د کور نه اوزي نو د بچی پروا نه وي لیکن مور او پلار ته پته وي هغوی ورته د شپې هم دروازه کلاو پریخي وي چې شاید چې رابه شي د الله سبحانه وتعالی مونږ ته ضرورت نشته دی خو بیا هم وایي چې فاین تذهبون دا کوم خوا لاړی کوم خوا ورک شوی پل ډایرکشن خو لږ وګورئ دا په کومه لاره روان شوی یئ کوم خوا مو مخه کړې ده د دې کافرانو په لاره لاړئ چې هغوی ته هیڅ هم نه دي میلاو شوي د دې لایف سټایل نه او ستاسو د هغوی لایف سټایل خوښ دی هغه کول غواړئ په هغې کې زموږ مرضي وي چې څو وست کوي د کافرانو کارونه مو خوښ وي او کوم قانون چې الله سبحانه وتعالی را کړی دی نو هغه مو نه دی خوښ هره ورځ مونږ وایو چې اهدنا الصراط المستقيم او داغینه پس بیا د دی ویل سو ضرورت چې صراط الذين انعمت عليهم مونږ بیا دا دعا ولي غواړو چې یا الله مونږ د انعام یافته خلکو په لار بوزي د هغه خلکو په لار نه چې گمراه شوی دي الله تعالی ته خو پته ده چې صراط مستقيم کوم لار ده مونږ ته هر ورځ دا سبق یادول دي چې د چا په لار تلل دي او د چا په لار نه دي تلل بیا هم زمونږ هغه لارې خوښي دي کومی چې د غیر دی او د رب چې کومه لاره ده نو هغه مو نه ده خوښه هغه راته بورنګ ښکاري په هغې کې زموږ سا خیږي هغه راته قید ښکاري په هغې کې مزه نشته دی مونږ د مزو په تلاش کې بل خوا وتلی یو لیکن هغه مزې نه دي بلکې هغه تیاري دي د هغې نه به هیڅ هم میلاو نه شي هم دغه خلک چې یو مقام ته ورسي نو خودکشی کوي کچرې د هغوی په ژوند کې راحت او سکون وي نو خودکشي به یې چېرته هم نه وکړي هم دغه خلک دي چې د ډیپریشن ګولۍ خوري هم دغه خلک دي چې د شپې ورله خوبونه نه ورځي د هغوی په لاره تلل غواړو مونږ او د هغوی په شان جوړېدل غواړو مونږ فاین تذهبون دوه لارې دي د هغې جواب تاسو ورکړئ الله تعالی طرف ته او که داغونه لري که داغونه لري ځئ نو هغه مو رابلي ففروا الی الله که نن نه راځئ نو یوه ورځ خو به د مرګ فرشته راشي نو بیا به درته تلل وي تر څو پورې به منډه وهی ان هو الا ذکر للعالمین نه دی هغه مګر یو نصیحت د ټول جهان والو دپاره دا نصیحت صرف د مسلمان دپاره نه دی او نه صرف د متقی او پرهیزګار دپاره دی بلکې للعالمین د ټول جهان والو دپاره د ټولو جهانونو دپاره لما شاء منكم ان يستقيم چې څوک په تاسو کې نیغې لارې طرف ته راتلل غواړي یعنی سیده لارې طرف ته نو د هغې دپاره یو نصیحت دی ده د هغو دپاره دا یو ریمایندر دی یادګیرنه ده نو راتلل غواړی او که نه فیصله به درته کول وي او چې کله تاسو فیصله وکړئ نو بیا الله تعالی وفرمایل چې وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين ستاسو د فیصلې سره یوازې سونه کیږي بیا د الله تعالی نه توفیق هم واړئ چې تر څو پورې هغه ونه غواړي نو تاسو نشئ راتلی اوله تاسو غواړئ نو بیا به الله تعالی وغواړي د هدایت لار وغواړئ که ستاسو په زړه کې تړپ او جذبه وي چې ما ته دې لارې ته راتلل دي که تاسو نه غواړئ نو الله تعالی د زبردستۍ سره چاله هدایت نه ورکوي که هغه د زبردستۍ سره هدایت ورکولی نو جهنم به یې ښودلی و او فرشتې به یې ښودلی وې بیا به ټول خلک سیده شوی و لیکن هغه څوک د زبردستۍ سره نه راولي دا مقصد نه دی هغه غواړي چې تاسو پخپله راشئ تاسو پخپله فیصله وکړئ اوس ای الله زه ستا فرما برداری والا ژوند تیرول غواړم زما پروا نشته چې څوک سو وایي که څوک راضي کیږي او که ناراضه کیږي نو دا فیصله مونږ ته کول دي او که چېرې تاسو د سیده لارې فیصله وکړئ چې زه به سیده شم نو دا د هغه لاره د قرآن ان هو الا ذکر للعالمین پټول جهان کې چې څوک په سیده لار باندې تلل غواړي نو دا نصیحت تاغه د پاره دی او کده دین علاوه څوک د بل زینا نصیحت اخیستل غواړي نو هغه ته رهنمایی نشي ملاوي دی کو چې تاسو ژوند د قران نه بغیر تیریږي نو د دې مطلب دی چې تاسو سیده لارې ته راتلل نه غواړي مو قران هم د دې سره شروع کړی وو چې یا الله مونږ له سیده لارې هدایت راکړي او دا غي نه پس راغي چې ذالک الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين تاسو هدایت غوښتلی وو نو واخلئ دا دی هدایت دا دی کتاب او اوس په اخر کې هم هغه خبره ده چې څوک هم په تاسو کې په سیده لاره باندې تلل غواړي نو د هغې دپاره دی دا کلام د الله تعالی دا هغه په سیده لارې باندې بوتلی شي بلې هېڅ شی نشي بوتلی لکه څنګه چې دا پوهه کول کوي نو داسې هېڅ څوک نشي پوهه کولی لکه څنګه چې دا په زړه کې خشیت پیدا کوي زړه خوځوي نو داسې هېڅ څوک نشي کولی کو چېرې تاسو سیده لارې طرف ته راتلل غواړئ کو تاسو فیصله کړې وي نو بیا قرآن ونیسئ دا مه پرېږدئ او که دا یو ځل ختم کړئ نو موږ ته بیا بیا د ریمایندر ضرورت وي په دې دنیا کې داسې ټیمپټیشنز دي چې د بندنه هر څه هیر کړي او زموږ خو حافظې هم ډېرې کمزورې دي نو موږ ته د ریمایندرز ډېر غټ ضرورت دی او موږ ته خپل ځان همیشه د الله د قرآن سره کنیکټ کول دي چې دا چرته هم پرې نږدو او چې دا راته چرته هم کافي ښکاره نه شي قرآن یو دی لیکن د دې تفسیر د دې تشریح ګوره انسان ټول عمر په دې کې غوپې وهلی شي خو د دې نه ملغلرې ایستل نه شي ختمېدی وما تشاءون الا ان یشاء الله رب العالمین ستاسو د غوښتلو سره یوازې څه نه کویږي چې تر څو پورې الله تعالی ونه غواړي یعنی الله تعالی به درله توفیق درکړي کو چېرته په تاسو کې تړپ او جذبه وي نو بیا به هغه تاسو له توفیق درکړي او په داسې لاره به مو روان کړي چې د جنت لاره به درته آسانه شي او جنت ته به مو ورسوي یو حدیث قدسی دی الله تعالی فرمایي چې ای زما بنده یوه ستا خوښه ده او یوه زما خوښه ده ستا خوښه ستا د رب نه بغیر نه پوره کیږي ها ستا د رب خوښه ستا نه بغیر پوره کیږي ای زما بنده که چېرې تو هغه وکړې کومه چې زما خوښه ده نو زه به هغه هر څه وکړم چې څه ته غواړې لیکن که چېرې تو هغه وکړې چې ته غواړې نو زه به ستا په خوښه کې تا ستړی کړم او تا به پریشانه کړم ستا کارونه به خوارو کړم او کېږي به هغه چې زه غواړم او زموږ خوښه څه وي چې موږ اراده وکړو یو نیت وکړو او بیا د الله تعالی نه د هغې توفیق غواړو څوک داسې نه شي ویلی چې موږ غوښتل خو الله تعالی نه غواړي بس تاسو دعا کوئ چې الله تعالی ماله توفیق راکړي د دې مطلب دی چې ستا دومره خوښه نشته ته نه غواړې ځکه چې الله تعالی په چا کې جذبه او شوق وویني نو هغه له ضرور هدایت ورکوي دا د هدایت پیغام چاله د زبردستۍ سره نه ورکړی کیږي او چې څوک یې غواړي نو هغه محرومه نه پاتې کیږي نو موږ له خپل ځان له هدایت غوښتل پکار دي د الله تعالی نه مدد غواړئ د دې شوق لرئ او ښه د خلوص سره شوق لرئ داسې مه وایئ چې زما خو ډېر شوق دی خو نعوذ بالله د الله تعالی قصور دی او هغه ما له توفیق نه راکوي داسې مه وایئ چې په غوښتله کې زه د هر چا نه زیات غواړم داسې مه وایئ بلکې وایئ چې زما په طلب کې کمی دی الله تعالی دې موږ د دې صورت نه بهترین فائده اخیستو والے جوړ کړي امین یا رب العالمین سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك تلاوت واوري
بسم الله الرحمن الرحيم اذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون